ترکیې په اکثره زلزله ځپلو سیمو کې د ژغورنې عملیات پای ته رسیدلی. روزها پس از زلزله مرگبار ترکیه و سوریه، شمار نیز به طور معجزه آسایی از آوار خاک نجات داده شدند. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان له هغو کسانو سره د حساب کتاب ژمنه وکړه چې په تیره وژونکې زلزله کې د څه د پاسه 140,000 کسانو د مړینې مسؤول دي. سلامونه او ښې چارې. د 2023 کال د فبروري په شپږمه نیټه یوې پیاوړې زلزلې د ترکیې او سوری یو شمیر سیمې سختې وځپلې چې دا په 20مې پیړۍ کې 15مه مرګونې زلزله شمیرل کیږي. د امریکا غږ د یو موضوع او څو زاویې په خبرونه کې زه برېښنا عمر خیل تاسو ته راغلاست وایم. د نن ورځې خبرونه ترکی او سوریه کې د زلزلې له امله د رامنځته شویو ځاني او مالی زیانونو باندې متمرکز ده. دا زلزله چې شدت یې د رشتر په کچه 0.1 درجې و په سیمه کې یو تر ټولو وحشتناکه طبي پیښه بلل شوې ده. په داسې حال کې چې میلیونونه خلک په ترکیه او سوریه کې د دوو مرګونو زلزلو له امله د زرګونو انسانانو د مړینې له کبله ویرژن دي، د ژغورنې عملیات پای ته رسیدلی او د بیا رغونې هلې ځلې بیا پیل شوې دي. د ترکیې د سوداګرۍ او صنایعو کانفدرسیون له زلزلې وروسته په خپل لومړني راپور کې د بیا رغونې لګښت څه باندې 80 میلیارد ډالر اټکل کړی. په دې زلزله کې څه باندې 40,000 خلک مړ شوي او 900,000 خلک بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. په ترکیه او سوریه کې د فبروري د شپږمې د ویجاړونکې زلزلې وروسته د فبروري په شلمه نیټه د دې هیوادونو سرحدي سیمې زلزلې یو ځل بیا وځپلې چې د چارواکو په وینا لږ تر لږه 3 تنه پکې مړ شوي او څه باندې 200 نور ژوبل شوي دي. د ترکیه په زلزله کې ګڼ شمیر افغانانو ته هم ځاني او مالی زیان رسیدلی. په ترکیه کې د افغانستان سفارت چارواکي وایي چې له زلزلې د زیانمنو شویو افغانانو د لاسنیوي لپاره د معلوماتو آنلاین ډیټابیس جوړ کړی دی. په انقره کې افغان کونسل پسرلی حکیمی ویلي مرستو ته اړ کسان په دغه ډیټابیس کې نوملیکنه کولی شي او سربیره پر دې دوی د سفارت له شمیرو سره هم اړیکه نیولی شي. په ترکیه کې د افغانستان سفارت ویلي چې دوی تر دې دمه په زلزله کې د 119 افغانانو مړینه ثبت کړې ده. ترکیه له دوه ولایتونو پرته په نورو ټولو زلزله ځپلو ولایتونو کې له نړېدلو ودانیو د احتمالي ژوندي پاتې شویو کسانو پسې د لټون عملیات پای ته ورسول. د چارواکو په وینا په ترکیه کې د زلزلې له امله د مړو شمیر 140,000 تنو ته او په سوریه کې شاوخوا 6,000 تنو ته ورسید. او دا فایي ورسته شمیرې نوي ځکه په سوریه کې د مړو ارقام ژر نه ورکول کیږي. په ترکیه او سوریه کې اوس ګڼ شمیر خلک د خپلو هغو عزیزانو لپاره دعا او ویر کوي چې لای مړی ژوندي نه دي موندل شوي.
دغه کوچنی ماشومه له زلزلې 150 ساعت وروسته ژوندۍ وژغورل شوه. او د کودی په نوم دغه لس کلن انجلۍ په انتاکیا کې له زلزلې 140 ساعت یا څه د پاسه 6 ورځې د خاورو او خځلو لاندې تیرې کړې. نوموړي د یکشنبه په سهار د ژغورنو ټیمونو لخوا د ویجاړو ودانیو لاندې ژوندۍ ژغورل شوې. خو له ټولو سره بیا بخت داسې یاري نه کوي. د نړۍ ګڼ شمیر هیوادونو د ترکیې او سوریې زلزله ځپلو مرستې ته رادنګلې دي. په ملګرو ملتونو کې د بشر دوستانه چارو او د بیړنیو مرستو همغږي کوونکی مارټین ګریفیتس هم ترکیې ته تللی دی او له زلزله ځپلو سیمو یې لیدنه کړې.
له سلو څخه زیاتو هیوادونو خپل د لومړیو مرستو ټیمونه رالیږلي دي تر څو هغه پیښه کې مرسته وکړي چې تاسو یې زموږ شاته ګورئ او هغه خلک وژغوري چې اوس له 6 ورځو راهیسې تر خاورو لاندې دي.
د دغه ناورین بل اړخ سوریه ده. دلته 12 کلنې کورنۍ جګړې او لا هم روان کړکیچ د مرستو رسونو او زلزله ځپلو ته لاسرسی ټکنۍ کړی دی. له دې ټولو ناخوالو سره سره نړیوالو ترڅنګ کورنۍ خیریه ټولنې هڅه کوي تر څو اړمنو ته اړینې مرستې ورسیږي.
right now we are in Afrin, the forgotten.
اوس مون په افرین کې یو د نړۍ هیرشوی سیمه دا ډېر د بدمرغۍ خبره ده چې دا برخه د نړیوال ټولنې لخوا هیرشوی ده. د بارزانی خیریه بنسټ لومړنۍ نړیوال خیریه ټولنه ده چې د نړۍ د برخه ته رسیدلې ده. مونږ ډېر خوشاله یو چې لخپل خلکو سره یو ځای یو. مونږ په لار کې داسې زلزلې ځپلي خلکو لري چې په دې سره هوا کې ترونه لاندې ویدو.
لزلزله زپر سره لومړنۍ مرستو ورسته د نورو مرستو ارتیا هم لیدل کیږي. دوی نه خوړل لري، نه کور، نه کار، نه روختون، نه خوانځي او داسې نور.
موږ له دې څخه ډېر څه ارتیا لرو، ځکه چې د دې ناورین بل پړاو خلکو ساتنه ده. او ما نن له یو شمېر کسانو سره ولیدل، د دوی ماشومان ښوونځی نه لري، څوک خواړه نه لري، څوک پیسې نه لري. دوی د ترکیې د خلکو، د ترکیې حکومت او نړیوالې ټولنې سخاوت ته پته مدي. زه دلته راغلی یم تر څو ډاډ ترلاسه کړم چې دا خلک هېر شوي نه دي.
کارپوهان په دې باور دي چې د زلزلې له کبله بند پاتې کسان تر یوې اونۍ هم ژوندي پاتې کېدای شي، چې اوس دا د یوه اونۍ په پوره کېدو ده او د نورو ژوندیو پاتې کېدو تمه ورځ تر بلې په کمیدو ده. احسان لاریوزی، امریکا غږ، واشنگتن.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه وعده داد با آنان تصفیه حساب می کند که مسئول مرگ 41,000 نفر در زلزله مرگبار اخیر بودند. پیش از این مقام های ترکیه انتقاد کرده بودند که در اعمار ساختمان ها در برخی ولایت های زلزله زده نرم های معین ساختمانی در نظر گرفته نشده بود. وزارت عدلیه ترکیه حکم بازداشت بیش از 160 نفر را داده است که گمان می رود مسئول فرو ریختن ساختمان های غیر معیاری در زلزله روز دوشنبه در آن کشورند.
ترکیه روز یک شنبه تعهد کرده است تا در مورد مسئولین مظنون فروریزی ساختمان ها از اثر زلزله اخیر به دقت تحقیق کند و فرمان توقیف 113 مسئول مظنون شرکت های ساختمانی در ترکیه را صادر نموده است. در ویدیویی که منتشر شده است، اداره پلیس استانبول محمد یاسر چوسکون مسئول یکی از شرکت های ساختمانی را قبل از سفرش به مونتینگرو توقیف کرده است. چوسکون یکی از قراردادی های ساختمان رهایشی رنسان در آنتاکیا است که در اثر زلزله اخیر سرنگون شد، اما گفته است که اینکه چرا آن ساختمان ها سرنگون شده است آگاهی ندارد و سفر او ربط به پیامد های زلزله اخیر ندارد. در این حال تلاش ها برای نجات افراد از زیر آوار ساختمان های ادامه یافته و روز یک شنبه یک دختر 10 ساله با پدرش را پس از 150 ساعت از زیر آوار در شهر هاتای جنوب ترکیه نجات دادند. در ویدیوهایی که از طرف شاروالی استانبول منتشر شده است، این دختر از زیر حفره سطح یک ساختمان تخریب شده نجات یافته است. از جانب دیگر گروه های نجات روز یک شنبه همچنان یک زن 64 ساله را پس از 6 روز زلزله از زیر آوار یک ساختمان نجات داده و به شفاخانه نزدیک برای مراقبت های صحی منتقل کردند. عملیات نجات و رسانیدن امدادهای بشری به زلزله زدگان در حال ادامه دارد که شمار از کشورهای جهان از ایالات متحده خواستار رفع برخی تحریم ها علیه سوریه شدند تا سهولت رسانیدن عملیات نجات برای زلزله زدگان فراهم گردد. طبق یکی از گزارش ها روند رسانیدن کمک های بشری به سوریه به دلیل تحریم های امریکا با مشکلات روبرو است و طیاره های باربری به راحتی نمی توانند مواد کمک های اولیه را به میدان هوایی این کشور برسانند. از سوی دیگر با ادامه عملیات نجات در برخی مناطق، دو سازمان امداد آلمانی فعالیت های خود را در مناطق زلزله زده بالات تعلیق درآوردند و گفتند که تا زمانی که اداره مراقبت افراد ملکی ترکیه وضعیت را مسئول اعلام نکنند فعالیت های خود را دوباره آغاز نخواهند کرد.
ما اکنون با یک وضعیت کمی بد امنیتی به دلیل این مصیبت طبیعی روبرو هستیم و اکنون 6 روز از زلزله گذشته است. این پروسه بسیار مشکل است و امنیت کمی بدتر می شود، به خصوص این که مواد غذایی ختم شده است، آب آشامیدنی کم مانده است و مردم برای پیدا کردن غذا و آب می گردند. دوم این که امید مردم برای نجات عزیزانشان کم شده است و آنها بیشتر خشمگین هستند.
مقامات ترکیه از نارامی ها در مناطق زلزله زده گزارش ندادند، اما رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه اول روز شنبه تعهد کرد که ترکیه غارتگران را سرکوب خواهد کرد. این در حال است که رسانه های دولتی ترکیه روز شنبه گزارش نمودند که مقامات ترکیه 48 نفر را به اتهام غارت یا تلاش برای کلاهبرداری از قربانیان زلزله بازداشت کردند. بر اساس فرمانی که روز شنبه در روزنامه‌های رسمی ترکیه منتشر شد، سارنوالان اکنون اختیار بیشتر دارند و می توانند که تحت وضعیت اضطراری افراد متهم به جرایم غارت را 3 روز بیشتر، یعنی برای مدت 7 روز در بازداشت نگه دارند. جیلا نوری، صدای آمریکا، واشنگتن.
حدود 345 هزار آپارتمان در ترکیه تخریب شده و بسیاری مردم هنوز نابدیدند. اما مقام‌ها در ترکیه و سوریه تا حال نگفتند که چه تعداد از افراد دقیقا نابدیدند. سازمان جهانی صحت برآورد می‌کند که حدود 26 میلیون نفر در این دو کشور به کمک‌های بشری نیاز دارند. برنامه جهانی غذا گفته است که مقام‌ها مانع دسترسی این اداره به مناطق شمال غرب سوریه شدند.
اندونزیا به روز شنبه یک تیم کمکی جستجو و نجات را برای کمک به زلزله زدگان ترکیه به آن کشور فرستاد. این تیم جستجو و نجات که شامل 62 نفر پرسنل و 5 تن مواد امدادی که شامل مواد غذایی، کمپل، لباس‌های گرم زمستانی، خیمه‌ها، چراغ‌های سولر و سگ‌های جستجو برای پیدا کردن قربانیان می‌باشد، صبح روز شنبه در یک طیاره نظامی آن کشور رهسپار ترکیه شد. مهاجر افندی، وزیر انکشاف بشری و فرهنگ اندونزیا، در زمینه چنین گفت:
با توجه به این که تا هنوز هم شماری از قربانیان زیر آوار ساختمان‌ها باقی مانده‌اند و عملیات نجات تا هنوز هم ادامه دارد، فرستادن این تیم جستجو و نجات در مناطق شهری مهم است.
در مصر هم رضاکاران به روز جمعه مواد کمکی جمع‌آوری شده را که از سوی باشندگان قاهره برای زلزله زدگان سوریه کمک شده در بکس‌ها جابجا کردند. در مواد جمع‌آوری شده مواد غذایی، کمپل، لباس و شیر کودکان شامل می باشد.
ما جمع‌آوری 2 تن مواد کمکی را پلان کردیم. از چیز فکر می کردیم مواد زیادی جمع‌آوری شده. 2 تن را در یک کانتینر فرستاده می توانیم، ولی حالا 8 کانتینر شده که توسط یک کشتی فرستاده می شود. 12 موتر کلان و 3 تیاره که هر کدام 20 تن را انتقال خواهند داد. تا حال 90 تن مواد جمع‌آوری کرده ایم.
باشندگان ایالت کالیفرنیا هم با بازماندگان قربانیان زلزله در ترکیه و سوریه کمک می کنند. آنان لباس‌های گرم زمستانی و مواد ضروری دیگر را جمع‌آوری کرده و این مسجد در شهر لس آنجلس می آورند.
ما لباس‌های زمستانی را برای مردم ترکیه جمع‌آوری می کنیم. طوری که شما می دانید، ترکیه با یک آفت بزرگ مواجه است. ما مسئولیت خود می دانیم که با هر نوع آسیب دیدگان، خواه مسلمان باشد یا غیر مسلمان، کمک کنیم. ما باید کمک کنیم. کمی لباس‌ها را اینجا آورده ایم. ما به کمپل‌های بیشتر و لباس زمستانی مثل این نیاز داریم.
تیم‌های جستجو و نجات آمریکایی با سگ‌های تعلیمی‌شان نیز برای کمک به آسیب دیدگان زلزله در ترکیه عازم آن کشور می‌شوند. مومن خان واحدی، صدای آمریکا، واشنگتن.
در امریکا در بحرانه چار وزیر انتونی بلینکن پا انقره که در ترکیه لولسمشر رجب طیب اردوغان سر در لیدل پرمحال در ترکیه او سوریه لپاره در 30 میلیون دلار و اضافی مرست اعلان وکرد. اردوغان ویل چه در هغه حکومت با پاراتلون که میاشت که پا هاتای ولایت که در شاوخوا 290 کرونو جوڑول و کار پیل کری.
روس له هغه چې د امریکا د بندنوي چارو وزیر انتونی بلینکن د خپل ترکی سیل سره خبرې وکړې. د امریکا د متحده ایالاتونو د نړیوالی پراختیا ادارې د ترکیه سره د 50 میلیون ډالر مرستې ژمنه کړې.
زبدا خبره چې د مهال د ترکانو د اړتیاو په اړه خبرې وشي، د امریکا د بندنوي چارو وزیر او خپل ترکی متحدینو ته پرېږدم. خو د ترکیې د بندنوي چارو وزیر په مشخص ډول خپلې ځینې اړتیاوې د امریکا د بندنوي چارو وزیر ته ویلي دي. موږ به ټولې هغه اړتیاوې چې ترکان یې غوښتنه کړې ده د هغو د ترسره کولو لپاره د امکان تر حده هڅه وکړو.
د امریکا د مندنوی چارو وزارت د وایان په وینا په ساحه کې د ژغورنې ډلې د خلکو د ژغورنې د عملیاتو مهمې مرحلې ته داخل شوي. امریکا له وړاندې سیمې ته د ژغورنې 2 روزل شوي ډلې لیږدولې دي.
د
امریکا لخوا ترکیې ته په لیږل شویو ډلو کې شاوخوا 2 روزل شوی پرسونل شامل دی. له دوی سره روزل شوي سپي او ځانګړي سامان آلات شته. له دوی سره د ژغورنې د عملیاتو په ترسره کولو کې د امریکا بلاک هاک الوتکې هم مل دي.
غربي په مدیتراني بحيره کې له پخوا موجوده د امریکا د لوټکو وړونکو کښتۍ ترکیه ته د لیکدولو خبر هم ورکړو. نو موري زیاته کړه چې د دغه کار موخه د ترکیه سره د ژغورنې د عملیاتو په برخه کې مرسته کول دي.
موږ د ترکیه چارواکو سره له نږدې په دې کار کوو چې یقیني کړو دوی هغه څه چې ورته اړتیا لري هغه په سرعت او دقت او کمیت ترلاسه کړي. موږ نه غواړو چې هغه څه چې دوی نه غواړي هغه دوی ته په ورکولو سره د دوی سیستم مختل کړو.
په ورته وخت کې د امریکا متحده ایالاتونو له سوریې غوښتي چې د ترکیې له لارې د سوریې زلزله ځپلو سره د مرستو لپاره د ملګرو ملتونو پر مرستو بار موټرو ته دغه هیواد ته د ورتللو اجازه ورکړي. بلخوا چین او روسیې له ترکیې سوریې ته پر غځېدلو لار ورتلل د سوریې له خپلواکۍ سرغړونه بللې. احمد الله چوال، واشنگتن.
د امریکا د کالیفورنیا ایالت اوسیدونکو د ګرمو جامو او نورو اړینو توکو په راټولولو سره د ترکی او د سوری د زلزله ځپلو سره مرسته کوي. تر دې مخکې د کالیفورنیا ایالت د دفاعي کارکونکو د ساختماني چارو انجینران د ژغورنې متخصصین او روزل شوی سپی ترکی ته استول شوی و.
له سهار ای سید لاس انجلس اوسیدونکو نږدې جمعاته بشر دوستانه مرستې ګرمې جامې او نور اړین توکي راوړي ترڅو ترکیه او سوریه ته د مرستې لپاره ولېږي.
موږ د ترکیه د خلکو لپاره ژمنۍ ګرمې جامې راټولو. لکه څنګه چې موږ په هیګو ترکیه واقعا یو لوی ناورین سره مخامخ شوې ده او په داسې سخت حالت کې دا مهمه نه ده چې مسلمان دی او یا هم غیر مسلمان. موږ د مرستې لپاره وردانګو. موږ د هر چا سره مرسته کوو. موږ به د هغوی سره مرسته وکړو. ما یو څه کالی ورلیږلي دي او موږ نورو کمپلو او ژمنیو کالیو ته اړتیا لرو.
د کالیفورنیا د هرې برخې اوسیدونکو د زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره ورودانګل. سندرغاړی نورودان سیوی د کالیفورنیا د شمالي برخې اوسیدونکو ده. هغه په ترکیه کې د ماشومانو سره د تعلیم په برخه کې هغوی ته پیسې راټولوي ترڅو د هغوی سره د زده کړې په برخه کې مرسته وکړي.
کیدای شي د دې پر ځای چې موږ ماشومان ښوونځي ته ولیږو او یا دا چې هغوی ته سکالرشپونه ورکړو هغوی ته ښوونځي جوړ کړو. نو موږ باید دا پیسې په نورو ضروري شیانو مصرف کړو.
مراد کارسلوغلو چې د لاریو د شرکت رئیس دی وایي هغه خپل ټول لاری د لاس انجلس او سان فرانسیسکو سیمه ته لګلی دي ترڅو د سوریه او ترکیه سره د مرستې په خاطر بشر دوستانه مرستې راټولې کړي او هوایي ډګر ته ورسوي. دا مرسته به اړو خلکو ته ورسیږي. په دې بکسونو کې د ښځو او ماشومانو لپاره ګرمې جامې او د حفظ الصحه اړین توکي شامل دي.
یوازنی شی چې موږ کولای شو لدې ځای د هغوی سره مرسته وکړو د وسلو لپاره د هغوی د ژوندۍ پاتې کېدلو اسباب دي، لکه ګرمې جامې، کمپلې، خیمه. ځکه چې راتلونکي درې یا شپږ میاشتې به دوی ته خورا ستونزمنې وي او حتی له هغه وروسته بیا رغونه به ښایي یو کال وخت ونیسي او یا هم ښایي له دې هم ډیر وخت ونیسي.
د امریکا د ژغورنې ډلې د خپلو روزل شویو تعلیمي سپیو او له ټنونو بشر دوستانه مرستو سره یو ځای زلزله ځپلو سیمو ته مرستې رسوي. د کالیفورنیا اوسیدونکو د دې ډول ناورین سره په ډیره ښه توګه آشنا دي. د سان اندریاس سیمه د زورورو او خطرناکو ځایونو له ډلې څخه ده چې ډیر ځله له داسې ناورینونو سره مخامخ شوې ده. غورځنګ د امریکا غږ، واشنگتن.
سازمان ملل متحد به روز دوشنبه گفت که بشار الاسد توافق کرده که کمک های این سازمان در جریان 3 ماه به شمال غرب سوریه منتقل شوند. این مناطق در کنترل مخالفان رژیم سوریه قرار دارند. اما راید السالی رئیس اداره گروه نجات موسوم به کلاسپیدان گفته است که این تصمیم سازمان ملل متحد تکان دهنده است و اینکه به باور او با برخورد ملل متحد در این مورد آنها با شکست روبرو خواهد شد.
در سوریه بشار الاسد از جمهوران کشور توافق نمود تا 2 راه را برای عبور به شهرهای شمال غرب سوریه در کنترل مخالفین این کشور که در سرحد ترکیه موقع دارد باز خواهد کرد تا کمک های خیریه سازمان ملل متحد برای میلیون ها نفر قربانی زلزله اخیر به آن مناطق برسد. از سوی دیگر افراد بجا شده در شهر حریم، منطقه تحت کنترل مخالفین حکومت سوریه، در شهر ادلیب در شمال آن کشور کمپ ها را برای بازماندگان زلزله اخیر باز کردند. مازان الفاهد مرد 29 ساله سوری و خانواده‌اش در یکی از این کمپ‌ها جایگزین شدند.
والله یعنی مصاب جلال شوفتین.
شما وضعیت را می‌بینید که مردم شب و روز کار می‌کنند. ما به پناهگاه نیاز داریم اما مطمئن نیستیم و منتظر هستیم که خداوند برای ما کمک برساند. زمستان هم است و زنان و اطفال به جای گرم، امنیت، مواد غذایی و آب نیاز دارند. این کمک‌ها حداقل چیزی است که می‌تواند فراهم شود.
صبری السلام مرد سوری 59 ساله 5 سال قبل از خانه‌اش از ادلیب بطواری شده بود. اکنون بار دیگر بیجا شده است و برای زنده ماندن همسرش و 6 فرزندش با کمک و مواد غذایی و آب نیاز دارد.
نیازهای اولیه افراد بیجا شده مشخص است: خیمه، مواد غذایی و آب. ما کمک مواد غذایی دریافت کردیم و افراد خوشقلب ما را کمک کردند. ما فقط به آب و غذا برای زنده ماندن نیاز داریم و شکر خدا در این خیمه جابجا شدیم.
این در حالی است که اولین تیاره کمک‌های عربستان سعودی به میدان هوایی حلب تحت کنترل حکومت سوریه رسید. این تیاره عامل 35 تن مواد غذایی، خیمه و پناهگاه برای آرگان زلزله اخیر سوریه می باشد. عربستان سعودی با راه انداختن کمپاین جمع‌آوری پول خیریه حدود 50 میلیون دلار جمع‌آوری کرده است. این کمپاین را پادشاه عربستان سعودی و پسرش تنظیم کردند. از سوی دیگر در ترکیه صدها نفر در ولایت هاتای مطمئن نیستند که به آن شهر برگردند یا خیر. رضا عطاهان باشنده این ولایت در جنوب ترکیه همسر و دخترش را در یکی از بزها 300 کیلومتر دورتر منتقل نموده و خودش برای محافظت از اموال و خانه‌اش برگشته است.
خدا را شکر خانه من زیاد تخریب نشد. دیوارها درز پیدا کردند. کارگران برای مسدود کردن آن کار میکنند. ما از خانه خود جدا شده ایم برای اینکه زن و فرزندانم هلاک نشوند. آنها را به جای دیگر میفرستم.
مقامات امنیتی نامهای افراد را برای خروج از شهر ثبت میکنند و آنها را به بسهای مشخص برای انتقال به ولایات مختلف ترکیه میفرستند. این بسها برای کمک افراد با تعیین نمودن 12 ساعت از استانبول به شهر هکری از راه رسیدند.
بسیار وضعیت دشوار است. خدا نکند که کسی به این وضعیت دچار شود. ما باید همه چیز را از صفر شروع کنیم بدون داشتن لوازم خانه و احساسات. ما دیگر اینجا نزدیکان خود را نداریم. آنها در مناطق مختلف مستقر شدند.
این افراد آواره با حدود 158 هزار نفر از مناطق جنوبی ترکیه تخلیه شدند و شمار دیگر به خاطر حراس از برگشت پس لرزه ها برای خروج از شهر در جاده های مزدحم و تراکم ترافیک گیر ماندند. ژیلا نوری، صدای آمریکا، واشنگتن.
د ملګرو ملتونو په وینا زلزلې په سوریې کې 8.8 میلیون وګړي اغیزمن کړي دي. یوه سوریایی کورنۍ چې په سوریې کې د جګړې لامل ترکیه ته کډه شوې و په ترکیه کې د فبروري د شپږمې نیټې د زلزلې له کبله د دوهم ځل لپاره بې کوره شوې ده.
محمد بیکو او د هغه کورنۍ د ترکیه له هاتای ښار څخه د تیښتې پرته بله لاره نه درلوده. هاتای یو له هغو سیمو څخه دی چې د فبروري په شپږمه نیټه د زلزلې له کبله سخت ځپل شوی دی. په دې زلزله کې په ترکیه او سوریه کې په زرګونه کسان ووژل شول. بیکو او کورنۍ په اصل کې د سوریې د شمال لویدیځ ولایت ادلیب اوسیدونکي دي. هغوی په 2013 کال کې په هیواد کې د کورنۍ جګړې نه له تیښتې وروسته په هاتای کې زلزلې د دې سیمې د نورو اوسیدونکو په څیر سخت اغیزمن کړی دی.
ټول کور مو له منځه ولاړ. زما پلار او زما خاله د ویجاړو ودانیو لاندې شول. مونږ د دوی د موندنې لپاره درې ساعته په خرابیو کې پس وګرځیدو. ترور مې خپل ژوند له لاسه ورکړل. خدای دې روح خات کړي. خو پلار مې ژوندی پاتې شو. د خدای شکر دی هغه ښه دی.
روسه لدری ورځو بیکو پریکړه وکړه چې خپله کورنۍ د مرسین ښار ته ولېږدوي کوم چې د زلزلې له کبله ورته زیان نه دی رسیدلی.
مون ښار پریښوده ځکه اوس هم د زلزلې ټکانونه محسوسیږي. بیا هم سره له دې ټولو مونږ هلته درې ورځې تر خیمې لاندې تیرې کړې. هوا ډېره سړه وه او زما ماشومانو نور طاقت نه درلود. هغوی به د زلزلې له نورو ټکانونو څخه هم وېرېدل.
په داسې حال کې چې دوی د مرسین په ښار کې د خوندیتوب احساس کوي خو کورنۍ په سړک ژوند کوي ځکه چې هغوی چیرته د پاتې کېدو ځای نه لري. په داسې حال کې چې په ترکیه او سوریه کې خلک له ویجاړو ودانیو لاندې د خپلو عزیزانو په سلا هم سرګردانه دي او د هغوی په ویر کې دي. خو بیګو وایي چې د هغوی راتلونکي هم یو ځل بیا نامعلوم دی. رڼا دوراني غورزنګ د امریکا غږ واشنگتن.
د ترکیه په زلزله کې د وژل شویو سوریایي وګړو جسدونه خاورو ته د سپارلو لپاره سوریه ته وړل شوې دي. په ملیونونو سوریایان په خپل هواد کې د کورنۍ جګړې لامل ترکیه ته کډه شوی وو.
د ترکیه سره د سوریه د یاغیانو در کنټرول لاندې باب الهوا سرحدي سیمه کې په زلزلې کې د وجل شو کسانو جسدونه خپل کورونو ته وړل شوې دي. دغه وجل شو د خپلوانو لپاره د درد ډک انتظار دی. د خالد هلال اسد رستم رور محمد د ترکیه په یو روغتون کې د خپل لور لیدو ته ورغلی و چې په زلزلې کې مړ شو.
اخر سار زلزال
د زلزلې نه یو څو ساعت مخکې محمد مونږ ته وویل چې د لوس سیاتي خدای خو باید علاج بشپړ شي. هغه د پنځمې پوره وویل چې هغه به سوریه ته د خپل کورنۍ د لیدلو لپاره راشي او بیا به بیرته ترکیه ته ستون شي تر څو خپل لور سره اوسي. د زنګوالو نه څو ساعت وروسته مو واوریدل چې دغه خطرناک زلزلې هغه وواژه.
په ملیونو سوریایانو د کورنۍ جګړې نه په ترکیه کې پناه اخیستي. د سوریه سره په پوله د ترکیه سرحدي خاورونه چې سوریایي کډوال پکې میشتي د زلزلې له امله سخت ځپل شوې دي. سوریایي چارواکي د یاغیانو د کنټرول لاندې عدلی ولایت کې د زلزلې وروسته مرستې رسوي او د ترکیه نه د قربانیانو د جسدونو په بیرته راوړلو کې هم مرسته کوي.
بلغت حصيله الضحايا التي وصلتنا
د زلزله لنوم لري ورځنه ترنن پوره د باب الهوا د سرحد لارې لراول شو یو قربانيان شمیر 1500 تنو ترسيده لري چې خپل کورنۍ ته سپارل شوی
دي. المناطق المحرره
خالد هلال اوس تخفل رور محمد جسد خپل پلرني خار بنيشته د خخول لپاره وري په دې هتره کې ډیره ګڼه ده. خزای خلق دی وبل سر مرسته کوي.
احنا هون شباب بنش كانوا عاملين
د بنش خار د سیدونکو په توګه مونږ د خار د ځوانانو لخوا د مړو په تدفین کې د مرستې لپاره نو وخت کړی. مونږ کم تر کمه د مرستې خو کولای شو او دا یو ځنی لار ده چې مونږ یو څه وکولای شو. دا ډېر دردون کې ده ځکه چې مونږ ولیدل چې د ټول کورنۍ یو ځای تدفین کیږي. زما مطلب دا دی چې مور پلار او ماشومان یو ځای په ډلېزو قبرونو کې ښخیږي.
د ډېر نورو قربانیانو ترڅنګ خالد هلال خپل رور په یو ډلېز قبر کې خاورو ته سپاري.
حقیقت دا دی چې زما ورور د خپل کورنۍ او ماشومانو لپاره یوازینی نفقه ګټونکی و. که چیرې دلته په سوریه کې روغتونونه او درمل ښه وای نو هغه به ولې ترکیې ته د خپل لور د درمل لپاره تلو.
په داسې حال کې چې مړی په ډلېزو قبرونو کې ښخیږي د کورنۍ غړو ته د قبر د کتبو د ورکولو هڅه کیږي تر څو د خپلو مړو شو عزیزانو یاد پرې تازه وساتي. نصرانی یوسف سی، امریکا غږ، واشنگتن.
امریکا یکی از کشورهایی که میزبان فرهنگ ها، ملیت ها، سنت ها و ارزش های متنوعی و بسیار مختلف از سراسر جهان است. زندگی در امریکا و مهاجرت به اینجا مانند سایر کشورها سختی ها و لذت های خود را دارد. برای افراد با تلاش و با استفاده از فرصت ها می توانند به رویاهای خود برسند و برخی ها با مشکلات روبرو می شوند. زندگی در امریکا هر جمعه از ساعت 6 الا 6:30 بعد از ظهر به وقت افغانستان و از ساعت 9:30 الا 10 قبل از ظهر به وقت شرق امریکا.
بیا هم د تل پشان ستاسو د ملتیانه مننه. دا خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. او تاسو کولای شئ چې د امریکا غاک پښتو او دری خبرونه او بیلابیلې موضوعګانې د امریکا غاک په انستګرام، فیسبوک او ټویټر پانو کې وګورئ. اوس د امریکا غاک پښتو او دری خبرونه په ژوندۍ بڼه د یاسد د سپوږمکۍ په 4.9 چینل باندې هم لیدلای شئ. شپې او ورځې مو په خیر. تر بیا مو څښتن مل.
فارماسي یا د درملو کار په امریکا او افغانستان کې څه توپیر سره لري؟ دا او نور اړوند پوښتنې مو له فارماسیست جمیل ستانگزی سره مطرح کړي چې په ویرجینیا ایالت کې یو درملتون لري.
نو دوا بیلوم په امریکا کې دوه رقم دي، یو هغه دي چې نقصان غواړي، بل هغه دي چې نقصان غواړي. هغه څه نقصان غواړي هغه ټول تقریبا بیرون کې کول سوي دي.
دلته تاسو دغه ځینې دواګانې په خاصه توګه انټي بیوټیکونه خپل پسار نه شخصه کوم برعکس افغانستان کې هغه انټي بیوټیک چې غواړي زه د وخانې ته ورنمي اخلي موږ سلین د دې اړه ستاسو نظر څه ده؟ ولې دلته باندې ولې په افغانستان کې آزاد دي؟
البته په خپل سر تداوی، په خپل سر تشخیص او په خپل سر تداوی د ام دی بای سویدا چې امراض
داوود صدیقی ما تاسو ژوند په امریکا کې خبرونه ګوري. د درملو کارول د اسی طب یوه مهمه برخه ده او متخصص ډاکټرانو له سم تشخیص وروسته د ناروغیو مخنیوي د دقیق او کیفیت لرونکو درملو په مرسته ترسره کیږي. او که په دې برخه کې ستونزې شتون ولري، یوازې د ناروغي تشخیص مثبته پایله نشي لرلی او حتی د انسانانو ژوند ته خطر پیښیدای شي. د دې ونې په خبرونه کې په ویرجینیا کې له افغان فارماسیست سره خبرې کوم چې خپل یو درملتون لري. او سبا وکړم چې دلته په امریکا کې د درملو د خرڅولو او ناروغانو ته د ورکولو په شرایطو ځان خبر کړم. هیله ده د دې خبرونې تر پایه هم له ما سره پاتې شئ. جمیل ستانگزای شاوخوا دوه لسیزې کېږي چې د درملو په برخه کې د زده کړو او کار تجربه لري او په دې وروستیو کې یې د مای فارمسي په نامه د ویرجینیا ایالت په وودبرج ښار کې یو درملتون پرانیستی.
ډاکټر صاحب ستانگزای، ستاسو له وخت نه ډیره ډیره مننه.
من له تاسو، تاسو لیدونکو او همکارانو چې موږ ته وخت راکړه ډیره مننه.
ته خیر اوسئ. کله چې وایئ چې څومره موده کېږي امریکا ته راغلی یاست او چیرته مو د فارماسي برخه کې زده کړې کړې دي؟
امریکا کې مې تقریبا د 22 کال کېږي او د فارماسي زده کړې مې په نیویارک کې د آلبنی کالج آف فارماسي اند هیلث ساينسز په نوم پانتون کې چې تقریبا یو څلور دي څلوي کلن په خوانی پانتون د امریکا یو معتبر پانتون د فارماسي څخه هلته مې درس ویلې او په 2010 کې فارغ شوم.
ولی مو د فارماسي په برخه کې زده کړې کړې او خپل مسلک کې مو څه ډیر خوښیږي؟
نو په افغانستان کې ما ته ولسته و، بعد وختونه هغه وخت راغلم شاهدنامه باید په رقم چې ما بررسی کړی وای وزارت خارجه او نور ځایونه هغه چون د طالبان حکومت نه وای لمنځه تللی و، کرزی راغلی و، نو هغه ما ونه سوی کړی. له ځان سره مې ډیر څه نه و راوړي. نو چون په پانتون کې چې هم په پیښور کې هماغه وخت مونږ یو ماینه خانه ته په څنګ کې هم دواخانه درلوده، نو له کوشتیوالي نه تقریبا په اندغه د دوا او په چار اطراف کې را لوی سویم او ډیر شوق مې له فارماکولوژي سره درلوده. نو چې کله امریکا ته راغلم شرایطم ډیر چون تنام وم، په فارمسي کې مې تجربه هم درلوده او مشکل د طب د ورقو هغه بررسي کولو هغه سره مواجه سوم. نو چون شوق او مینه مې له درملو سره درلوده توکل مې وکړ او فارمسي مې ویلې.
څه مو ډیر خوښیږي په دې مسلک کې؟
په دې مسلک کې اصل کې دواوې مې خوښېږي، ځکه د دواوو څنګه جوړېږي، دغه دواوې له جوړښت نه نیولې تر څو چې زموږ تاسو وجود ته داخلیږي، څه کار کوي، اثر کوي، ښه اثرات منفي اثرات. نو یو بیل دنیا ده. اما خاطر باندې د دوا اول دی وجود پیژندل چې هر څومره تجربه هم سړی ولري مشکل وي، خو دوا ډیر وخت دی وجود پیژندل بل خصوص دی امراض او په تداوی او په تشخیص کې ډیر وخت ډیر خرول وبولی سی نو ډاکټر تشخیص کې مونږ دوا ورته تیارو ترڅو مریض خسي کاغی شو دا د اختتام د دوار لازم ملزم دی اولته
څومره مده کې چې په دې برخه کې د کار تجربه لري
د کار تجربه تقریبا د شپارس کال کې شپارس کال کې چې په فارمسي کې تجربه لرم او د فارماسیست په هیڅ باندې له 2000 لسم نن یو له تر اوسه پورې وظیفه اجرا کوم لکه نه مخکې چون د فارماسي په پوهنځي کې چېوم د ستاجر په هیڅ باندې مسل په هیڅ باندې هم کار کوم
د دې درملتون دی جوړولو نظریه څنګه او څو خرمان سسوه
چون دا دوله سکالا پندغه ساحه کې زه کار کوم ما ته کار ته ډیر افغانان راتلل د مراجعه په خاطر د دوا او په خاطر باندې نو ډیر وخت می کوشش کوم چې تکل وکم او دا سه او دواخانه جوړ کم خو قسمت یاري نه کوله بل خصوص د تیر کال تحولات او چې ډیر افغانان دلته راوستل او ډیر د ژبې د کلچر او لنورو مشکلات سره مخ نو کله کله بچ دوی د وخانه ته راغلل نو په انفرادي شکل باندې کوشش کوم چې کومه کو سره وکم لارښوونه ورته وکړم خو لیدم چې دا یو په بنسټه مشکل و او هم یو تل چې په ځای دی چې فارت ورسیږم باید یو ادرس ولرم چې خپل خلک په داډه زړه په حرام باندې راشي په خپل ژبه په خپل د خپل کلی کور خلک راسی او لمه پښتني وکړي او تر هغه چې زدي دوی د خدمت بایسم
آیا په امریکا کې د درملتون جوړول اسانه کار دی
په امریکا کې تقریبا هیڅ کار ناممکن نه ده هیڅ کار ناممکن نه خدای دې وکړي د هر مسلک سره یې په خبرته په خپل په خو باندې دلته درېدلای شي خو دا وخانه فرزن جوړول دا وخانه جوړول عین لکه یو بل کارونه لایسنسونه غواړي هغه لایسنسونه بل عموم د فدرال حکومت لایسنسونه دي د خپل د عیالتي لایسنسونه دي د غپڅنګ د خپل مسلکی لایسنسونه دي دا د هم ټول برابر کړل لغنه ورسته په مغه خار او ځای کې دا وخانه جوړوي د مغه کاونټي په حساب مقررات او هر څه باید سره باید پورا کړي چې هغه پورا کړل نو لږ وخت نیسی لکه نو ورسته باید فارماسیست وي شرط امداده غیر فارماستان هم کولی شي چې دواخانه ولري خو هغه دواخانه د یو فارماسیست په نوم باید وي ځکه لایسنس د فارماسیستي او چلول یې هم باید هغه فارماسیست وي
یعنی او شخص چې خپل د تجار نسی کولای چې سرمایه‌ګذاري وکړي او د وخانه جوړه کړي د خپل په نامو او فارماسیست د یو کارمند په توګه مقرره کړي داسې نسی کولای
تجار مستقیما نسی کوي په ورقه کې هغه هرڅه د فارماسیست په نوم باندې که دا فدرال لایسنسونه که د ایالتی لایسنسونه یا د خپل د کاونټي لایسنسونه همي دا ټول د فارماسیست په نوم باندې نو د بزنس په حساب باندې د کارپ مالک کې دی سي بل شخص وي خو دا هر څه باید د فارماسیست په د چنل طریق نه وکی چې ډیر جنجالي ده د په جواب باندې چې خپل فارماسي جوړه کی هم دا بزنس ماین یا تجار دا په ډیر اسانه باندې کوي سي دواوي د یو ډیستریبیوټر یا خبرونکي او یا د کمپنی د دوا او جوړه کی د جوړول نه لنور وطنو یا
وارده
کی و وزن خپل غلری مقررات لري هغه ته پوره کړ په کولی سي په اسانه باندې
تاسو ته ټول مهمه ننګونه د درملتون په جوړولو کې سو
ننګونه ډیرې وي خو کومه کوشش وکړم تانوار نکم یا وداسې نمې غختل د بل چا لپاره کار وکم بل ځکه مصروف نوم نو دا وړي وړي خبرې سره اتلې ټوله مې خپل ورته متوجې وم خپل مې حالولې مشکلات ډېر وو که مشکل دې مشکل ویلې کوړ همي په سړي باندې راټیږي نو د ما لوی تصویر په یاد وو لوی تصویر مې د خپل خلکو خدمت کول وو خپل ټولنې ته ځان رسول وو نو کلهګ به مشکلات را مډیر هم سو هغه لوی تصویر رڼا و مې انده فکر کې ګرځول چې بل اخره د همدغه مشکلاتو نه په تیریدو مې د خلکو د خدمت باعث ګرځم، نو ډیر تر راته اسانه دل خدای اسانول.
یو مهاجر په توګه په امریکا کې تجارت کول، درس ویل، ځوان جوړول اسانه کار دی؟
هیڅ چاته اسانه نه دی. امریکا د مهاجر وطن ده، هغه اصلي وګړي د امریکا نیټیو امریکنز دي، د همدغه اصلي اوسیدونکو چې ورسته امریکایان شو. نو غایلغه سیدا ک سړایل دا پرمختلو وطنو راشي، هغه د قوانینو تطابق، هغه درسي نظام او هغه ستاندرد به ډیر سره ورته، او بیا لکه د موږ تاسو د وطنو چراسي ستاندرد فرق لري. نو یا ونازه سړای ځان امغه چوکاټ تور برابر کی او په ستاندرد باندې پوسی، په ژبه پوسی، په کلچر پوسی، انا با هر څه اسانه دي. کب هندای کوي سي، پاکستانای کوي سي، انګلیسي کوي سي، کاناډای کوي سي، افغان خو سل په سل کوي سي.
ډاکټر صاحب اوس وړاندې خپل دوا خانه راوخه
پسترګو
څه کومه برخه لري؟
پسترګو
لکم ځنه پیل کوو
خوخه ایتاسې خو فکر کوم کله دغه بخش نه چې د فارماسي تاریخچه یو څه نه بیانې چې فارماسي کوم ځای په امریکا کې شروع شو او فعلاً په کوم ځای کې دا تغیرات کېدې سي د توجه په سره پوری او د توجه وړي. دغه بوتلونه هر یو تاسو وینئ هر یو 50 پته او یا 30 کاله قدامت لري. اوس تقریبا هیڅ شیشه ای بوتلونه استفاده نه کیږي، ټول پلاستیکی بوتلونه. سی بوتلونه که چیرته یې سایم واچي محیط ته نقص نه کوي او هغه منفي اثرات په وجود باندې هم کمی. نو فرضاً دغه ترازی وینئ، یا وخت د دوا په جوړولو کې له دغه سره ترازونه کیمیاوي مواد په دغه باندې یا په دغه ترازو باندې بیا ورسته په دغه سره د تاورته ترازو باندې کېدل، وزن کېدل او بیا سره کیمیاوي مواد یو ځای کېدل، بل اخر دوا ته جوړیدا. دا کم لکم او یا کال په خوانه ده، او دا ترازو دغه دا تقریبا 3 کال په خوانه ترازو ده.
ډیر لا
نو
دا د پخوانیو دواګانو د وسنی دواګانو ترمنځ اړوي توپیر نه سدي.
ا دواوی هي سوي دي د کچیرته فرضاً د مرز لپاره عادي دواوی موجوده وي، په هغه کې اصلاح رامنځته سوي ده، نوې دواوی رامنځته سوي دي. نو بهبود ډیر پکې راغلی ده، نه تنها د دوا په جوړولو کې، دغه په کیفیت کې، دغه په تاثیر کې ډیر تغیرات راغلي دي.
ښه، دلته دا کلکیانی سي دي، په دې کې کله چې موږ ته تشریح کړي دا کلکیانی چې لپاره دي، لیکلي دي دراپ اف
وو
دلته څه کوي؟
فرضاً ډاکټر کا نقصان راولېګله او مریض ته ورکړه، مریض دلته دواخانه ته راغی، اول قدم دا ده چې دلته راسي، نقصان موږ راکوي او یا الکترونیک شکل باندې راولېګل سوا، کمپیوټر له طریقه نقصان راولېګل سوا، موږ د بیمه معلومات اخلو، په کمپیوټر کې اچو، غنه بعد په دوا باندې کار شروع کوو. چې دوا کله تیار سوا، بیا په دویم بخش کې چې پیک اپ یا دوا چې کله تیار سوا، لږه قسمت نه تیاری یا خسل کیس دوا تیار سوا، بیا دلته د اخیری بخش چې دلته فارماسیست توصیه کوي، ورکوي مریض ته د دوا په استعمال، په عوارض جانبي، او دوا تقریبا ټول ورته تشکیکي ورته ویل کیږي چې هر دغه دوا د دغه تاثیر ده او دا کار بایدو.
ډیر ښه، زه دلته دواګانې وینم چې یو شمېر بهر ایښې دي، یو شمېر هم دننه تاسو ایښې دي، دلې څه ده او دا څنګه هم تقسیم کړي دي؟
نو دواوې بلومون په امریکا کې دوه رقمه دي، یو هغه دي چې نقصان غواړي، بل هغه دي چې نقصان نه غواړي. هغه څه نقصان نه غواړي هغه ټولې تقریبا بیرون کې ښودل شوي دي، غیر یو څو محدود یا ټول له وجې نه فرضاً سرینجونه دي. نقصان ورته په کار نه ده، خو چون معتاد خلک وغسته او لغنه ناوړه استفاده کوي سرینجونه، هغه لایسنس ښودل کیږي او بیا غا هم باوجود دي چې نقصه ورته په کار نه ده خو یو قانون سره ورته مقررات لري هغه چې پورا کړل غنه باید ورکول کیږي ول دلته بیرون کې ټول دواوي هغه دواوي دي چې نقصه ورته په کار نه ده فرزند دغه بخش شي ویني د اولیه ضرورتو لپاره ده په څنګه کې فرزند لاس تاسو وي درد کوي هغه کې څنګه کې هغه اولیه ضرورتو نور دي ویتامینونه دي فرزند شاته مهم ویتامینونه دي دا دواوي د میده میده میایي په حساب دواوي دي دا دي الرجی یا حساسیت او دی توخی او دی رزشت دواوی دی دای دی درد او دی التهاب دواوی دی دای دی کوچنیانو دواوی دی ما یو کوشش دا کړی چې نسبت نور دا وخانو ته د فامیل لپاره د شخص لپاره ډیر اسانه کم مربوطه دواوی په یو یو ساحه کې راټول کم نو که کوچنی مریض وي تقریبا د کوچنیانو ټول دواوی دغه تر ټولې سوي دي دا فرزند د خزو دي د خزو دي فرزند هغه دواوی نه په ډیر ځای کې کې دي سي پایدان سي خو ما ضرورت ته پکاتو کوچنی څکلا تاولت سي پیدا سي لغنه باد مایند خېټه په حساب پوسټه کې باید راټول سي که په توی شکل پری خول سي ډیر زیات وخت نسی دا سي کریمو کریمونه په استفاده سره ام په اسانه باندې خېټه وړ کیږي او ام هغه خاتونه په عموم که استفاده داس دواونه ونې سي کړي چې خاتونه پات سي دا خاتونه ملمنځوي
ډیر ښه
نو ور سره دای بل برخه د شامپوګانی دي مختلف رقمونو دای کریمونه دي مختلف رقمونو دای د نارینه او بخشته دای د سترګو د خولې د ستوني د غوګو او ور سره اما سي نور مختلف بخشونه دي
د درملو او درملتون په اړه هغه مهمه غلط فهمي چې دي دغه خلکو په ذهن کې دي او څنګه خلک پرې پوکوي تاسو
لوی غلط فهمي دا دي چې هر دوا مسونه دوا نه ده هر دوا باوجود دي چې عوارض جانبي لري صحیح ده ښه اثرات هم لري د هم په خاطر باندې کارول کیږي خو تر څنګه کولای شي یاوه دوا پر ځای دي دي چې د درملنې بای سي اکی دي چې د مشکل د جوړولو بای سم سي نو د هم په خاطر باندې باید مخکله دي چې کدا نباتی یا یونانی دوا یا عصري دواګانی نو مخکله دي چې واخصل سي باید مشوره وسی له فارماسیست سره مشوره وسی له ډاکټر سره مشوره وسی او پاست ورسته له مشورې نه باید له دوا او استفاده وسی یونانی دواوی په دې معنا نه دي چې چون طبي دواوی دي له نباتاتو منشأ اخلي او جوړيږي په دې معنا نه دي چې دوی ټولې مسؤلې دي سره ډېر وخت هم دغه دواوی د دې بایس کیږي چې د تشخیص کې د سي مخنیوي وکي د تشخیص مخنیوي په څنګه کې کېدای شي کچیرته تاسو نوري دواوي اخلي له غوي سره د تعامل په صورت کې کېدای شي هغه مرض وخیمتر کی او د هغه دواوي چې فرزن د اعصاب دوايي یا فرزن د فشار دوايي هغه کله غوي سره د یوناني دواوي انباتي دواوي یا په یو وخت بیل پختنی واخی سلسی نو کده ایسی ده فشار او ده احساب و ده دوا و ترسو ده استفاده ورسی یا بای اویلیبیلیتی ورطویل کی ده ایغا اندازه دیوین پی جریان که کده ایسی دری چنده چلور چنده سی پده ایمانا که یو دوا چه سل میلی گرامه تاسی ده فشار لپاره اخیسته ده دغه نباتی دواگانو یا یونانی دواگانو پا اخیستو سره یاو جایف کچیرته و خوړل سی کې دای سی دغه سلو میلی ګرامو هغه مقدار یا بای اویلیبیلیټی درې چنده ته ورسیږي درې سو میلی ګرامو په اندازه باندې دا تاثیر ولري نو اوس فرض کی که تاسو فشار 180 په نیوی او تاسو ډاکټر تاسو ویلی توصیه کړی فارماسیست ویلی چې دا 100 ملي ګرام به خوري اوس فرض کی چې د 100 په ځای باندې تاسو 300 ملي ګرام خوري واځي خبره فشارم ډیر زیات تیږي او کله چې ډیر خطرناک هم وي ټول دا وایي مسونی نه دی دا وایي د اثر ترڅنګ منفی اثرات هم لري او مخلي دې واخي سلسي به تر بدايه سل فارماسيست لخوال فارماسيست او ډاکټر نه پښتنه وسی او لغنه ورسته واخي سلسي اجازه ستا خو چون دلتا قانون د دې ځای د فرق کوي نو په داخلي دو سره التا یو ځای د سره لیس کامریم ستا اړ خواته نو د تاسو نوم او معلومات په التا ولیکل سي چې کسبا فرزن ایالاتنا یا فدرال حکومت د څوکراسي کامری ګوري وایي دا نه فرد د ځای کې کار نه کوي د کوم احساس باندې دای را داخل سه نو هغه باید د کامرو ترڅنګ باید پلیکلو هم وی نو
نمبولی
کو اګوري سټاپ غټ سټاپ لکه لیکلای سټاپ ساين دندل لپاره د دې کسان لپاره دا چې فارماسيستي یا فارماسي ټیکنیشنی هغوی کچیر ته سابتي او خپل لایسنسونه ولري لغنه ورسته کوي چې دلته را داخل سي و کني ته وخت مې ویلې دا دي فرزن په دې کې باید د تاسو نوم تنها نوم نه نوم آدرس په دقه او ثانیه تاریخ چې د وخانې تر راوتلې څو وخوزه دا ټول باید تاسو سابسي
ساو دیکو
او
دا کوم برات کو
پسترونه نو دا د وخانه دا دواوی څو نخصه وړي ټول دلته سره څه کله نخصه راولې ګل سو نخصه په کمپیوټر کې د بیمیل طریقه ګوريو لغنه ورسته دوا تیارو تیارم کبه دلته مریض اخلي اولته بیا زورته تشریح کوم خالی بوتل می سنا چول کی او اجازه نه لرو چې خالی بوتل هم استوا چو خالی بوتل هم دلته یا رقم دواوی دی خوته بلې دی خوته چول کی خاص دی له وجنه او بیل کمپنی راځي دا بیا وړي ځان سره
چې لپاره دا کار کوي
دا دی لپاره کیږي چې دواوی او بوت لار پیدا نکی و چې خلک
کوم کار نکی
مو نه تر هم وېد هغه کو بوت دغه دوا او لار پیدا کړ دوا خو کیمیاوي مواد دي کې دي یا ماشوم یا څوک د تصفیه با وجود هم دوا او لار پیدا کوي چې دی خړو بو کې ځان ګټ کی او مرزونه را پیدا کی
دلته تاسو دغه زنی دواګانې خاصه توګه انټي بیوټیکونه په خپل پسر نه شخصه خو برعکس افغانستان کې هر رقم انټي بیوټیک چې وغوړي زید دواخانه ته نوم اخلي موږ سلین په دې اړه تاسو نظر څه ده ولې دلته باندې ولې په افغانستان کې آزاد دي
البته په خپل سر تداوی په خپل سر تشخیص او په خپل سر تداوی د همدې باعث شوی ده چې امراض ډیر پرمختللی شوی دي فرضاً میکروبونه هغه میکروبونه چې په افغانستان کې دلته په امریکا کې فرضاً په اماکسیسیلین باندې تداوی کیږي په افغانستان کې باید لاس چند قوي انټي بیوټیکونه چې همدغه مرض فرضاً د ستوني درد تداوی کی ولی په خپل سر باندې تداوی په خپل سر باندې درملنه اخیستل البته بيخي ډیر دی غلطه دوا اخیستل کی میکروبونه د احمق میکرو دوا په مقابل کې مقاومت لري او په ځای دې چې مرض ښه کی د مریض حالت نور هم خرابوي
او کومې دواګانې دي چې په امریکا کې به نسخه نه سي اخیستای خو په افغانستان او په ځینو نورو ملکونو کې په ډیر اسانه کولای شي شخص په لوي وخلي او خپل وخوري
دواوی ډیری دي داس دواوی ډیری دي چې په امریکا کې یا په غربي نړۍ کې ورته د نسخې حاجت ستا او هغه دواوی چې ورته حاجت نسته ټول کنټرول په دې معنی دي چې د عادي امراض لپاره دي داسې دواوی نه دی چې صحت ته ډیر زیات مزيري بل خصوص په مغه 200 باندې چې توصیه سوي که په مغه رقم باندې واخیستل شي کېدای شي منفي اثرات دومره ډیر نه خو تقریبا نور ټول دواوي اکاندي بیټیک دي کدي اعصاب او دواوي دي د جګر دي فرزن دي میدی بعضي دواوي دي نو د نور امراض تقریبا غیر لدی سي د روزمره امراض سردردي او تبا او زاندردي او خو درد او د قسيني ټول تقریبا نور په نخصه باندې خپل کی
بله مشورم خلق ته ده کوم دواوي باید وانخلی راځي چې لیدون کې کېدای شي په افغانستان کې نور ملکونه کې دا وګوري کوم دواوي باید ډیر احتیاط ورسره وکړي او د ډاکټر به نسخه دی وانخلی
کامله دی اعصاب دواوي انټي بیوټیکونه که نور هیڅ نه کوي د غوسره د ډیر پام وکړي او بیل مشورې بیل تشخیص د ډاکټر نه دی نخلی
په میتوګه درملتون لرل په امریکا کې او په افغانستان کې څه لوی توپیرونه سره لري
په افغانستان کې بد وختونه درملتون درلودل صرف یو دکان درلودلې چې دوا له نامعلوم ځایونو نامعلوم غیر تایید شوی کمپنۍ نه بل خصوص د موږ فاصله مارس نه بیرون دي له سرحداتو بیرون دي لوګو ځای راوړي تخچو کې دي په خپل سره خرڅي بد وختونه بل خصوص په کلیو کې ډیر خلک له فارمسینه فارغ نه دي ځکه د مون په ټول افغانستان کې فکر نه کوم چې دوه یا درې او پنځه نه ډیر د فارمسي په هنزي ولري بعد وختونه هم دغه مشکلاتو له وجې نه هم عادي امراض ډیر سوي دي هغه عادي دوا باندې چې یو مرض تدوي کیږي هغه د افغانستان کې بعد وختونه هغه نه تدوي کیږي او مرضونه صرف وخیم کیږي البته نو په امریکا کې واکسن سره امایلتي قوانين دي خو یې سره باید سره کار ولري خپل د فدرال حکومت قوانين دي آیات تر ازي فرزن د هر یو وظیفه او کار مشخص ده ګوري چې دوا فرزن تاسو کوم ځای اخیسته ده بیا او بخش فرزن دوا د کوم ځای اخیسته ده ګوري چې ایکسپایر ده نه ده باید دغه دوا چې کله یو مریض ورکړل سه دا یو کال پورې باید خراب نسی یا ایکسپایر نسی نو ساتا پیرونه بیخی دیر دی تا پیرونه بیخی دیر دی یا بل څه غواړم اضافه کوم هغه دا چې هغه افغانان ورونه او خویندې چې په افغانستان کې فارمسي ویلي او خپل سند یې ترلاسه کړی او واړي په امریکا کې خپل سند د فارماسیست بیا ترلاسه کړي دی ویل لپاره یو برنامه مې په کار چولې ده او د ورځ په تیریدو سره تغیرات پکې راځي او تر د مکملېدو په حال کې ده غواړم له دغه طریقه د افغانان ورونه او خویندې بیا خپل سند ترلاسه کړي د سند تر راسه کول لپاره یو څو اقدامات او څو امکانونه دي هغه باید واخیستل سي په هغه کې مرته راهنمایي کوم چې هغه هم تر لاسه کی او تر ټولو مهمه ده بل خصوص کو د افغانان چې د امریکا په ډی ان وی ایریا چې ویرجینیا واشنگتن او مریلند تک دغه ساحه کې ځوان کی نو تر ټولو مشکل وروسته د سند تر لاسه کولو هغه د سټاج دورې دی پوره کولو ده نو زه پروګرام داسې جوړوم له خیره تک ان شاء الله تکمیلی وپال کړه چې دا افغانانو نه خويندې ورسره دې څه خپل سند نه ترلاسه کړل دا د سټاج دوره دلته لمسره تیر کی او ترڅنګ هغه افغانان چې دلته په کالجو کې دي او یا په لیسو کې دي های سکولو کې دي او وړي د سبا لپاره فارماسیستان سي دي وی لپاره داسې جامع پروګرام مې په کار اچولای دا چې ورته آسان کړم او هغه مراتب او کارونه چې باید وکړل سي چې نه دي دوی پیسې ځای سي نه وخت ځای سي او په اسانۍ سره وکړي سي فارماسیستان سي نو دا پروګرام په لار لرم
ډاکټر صاحب ډیره مننه له وخت نه دي له معلوماتو نه دي ډیر څه ذکر د دواو په اړه امریکا کې په افغانستان کې څنګه تپیرونه په اړه پوښتنه تاسو تاسو ته بریالي توپ وړم
ښه ډیره مننه
کور ودان درنو لیدونکو دا ود دی ونه خبرونه هله د سه موضوع مخکسي یو څنډه ومتري ذکرې وي
تر دې چې بیا هم راتلونکي اونۍ له نوې موضوع سره ستاسو خدمت حاضرېږم. تاسو ټول په لوی او بخښونکي خدای سپارم.